اقرأ لنا خبر.
تلی مشای د مشال ریډیو خبرونه اوري د مازیګر سلور بجې دی په دې غړې کې هم د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي په روانه غړې کې مو خبرو چې په اسلام آباد کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د مذاکراتي کمیټو د سولې لپاره غونډه روانه ده. په ټانک کې وسلوال چې وجل شوې دي او د امن کمیټې ترمنځ خطر شوی پاغه مو هم خبرو. یو شمېر نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو او د دې غړې په دویمه نیمه کې درته د سندرو عمل پروګرام وړاندې کوو. خو په سر کې د پامیر ساحل نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
نمړې د مشال رادیو خبری سرټکی نن د پاکستان حکومت او د طالبانو کمیټې وغړو ترمنځ ملاقات روان دی. په ټانک کې بیګا د وسلوالو طالبانو او امن کمیټې غړو ترمنځ په ډزو کې د دواړو خواو دوه کسان وژل شوي دي او بان کیمون په روسیه کې له هم جنس بازانو سره توپیر غندلې دي. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرو پاړه د حکومتي او طالبانو د کمیټې وغړو ترمنځ غونډه روانه ده. د مشال رادیو خبريال وایي د نننۍ غونډې ځای نه دی خودل شوی. په غونډه کې د دواړو خواو ترمنځ د باور پیدا کولو او د سولې خبرو په بهیر کې د پرمختګونو پاړه خبري کیږي. دا لومړی ځل دی چې د حکومتي او د تحریک طالبان پاکستان په استازیتوب د جوړې شوې کمیټې غونډه کیږي. په ټانک کې بیګانی مشپد وسلوالو طالبانو او امن کمیټې غړو ترمنځ په ډزو کې د دواړو خواو دوه کسان وژل شوي دي. د ټانک پولیسو مشر انور سعید کونډي نن مشال راډیو ته وویل په پیښه کې د یو کس مړی دوی ته ترلاسه شوی دی چې شاکر الله نومیږي. کونډي ویل دوی معلوموي چې شاکر الله په طالبانو کې د کومې رتبې کس و. بل وژل شوی کس حیدر خان نومیږي چې د امن کمیټې غړی ښودل کیږي. په دې اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. له دې سره تړلې بل خبر دا دی چې بیګا د شمالي وزیرستان د میرعلي او میرامشا په ترمنځ پر سړک په ډزو کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په میرامشا کې د استخباراتي ادارو چارواکو تر پیښې وروسته مشال راډیو ته وویل څلور وړه کسان د سیمې وسلوال ول چې له یو بل سره د اختلافاتو له کبله وژل شوي دي. چارواکو د وژل شوي وسلوالو د ډلې نوم نه دی ښودلی. د جنوبي وزیرستان د مسعود ژنیو تنظیم په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاجي ناسته کړې ده. له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت احتجاج کوونکو ویل دوی به تر هغې د خبریالانو مرکز مخې ته ناست وي چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي. دوی وایي حکومت دې دوی خپلو سیمو ته پرېږدي چې ژوند وکړي او د بچیو پر تعلیم توجه ورکړي. د مسعود ژنیو تنظیم مشر شیرپا او مسعود مشال رادیو ته وویل مسعود طالبان نه دي.
دنیا ته دا وسایي چې نه ټول مسجد طلبون دي او نه ټول طلبون مسجد دي. لکه څرنګه د حکومت د نور خلک حق اوس خبره پکیږي په دخوره باندې مسجد عوام حق دی. دغه حق پوره مش په اسلام آباد شه تیر کولم پلاته والی دور بیا پلاته ورته وایي یغه پوره نه چیږي تر څو پر امیر یتیمون خورون باندې رند تخپل حق ملو شو وینوي.
د مسعود د دې احتجاج په اړه حکومت لا څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د خبریالانو خوندیتوب کمیټه وایي په هغه هیواد کې د تیر کال په وروستۍ نیمایي کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی 15% کم شوی دی. د دې کمیټې مشر الیاس عالمی نن مشال راډیو ته د خبری غونډې پر وخت وویل د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دوی له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 22 پیښې ثبت کړې وې خو په دویمه نیمایي کې دا ډول 15 پیښې ثبت شوې. کمیټې ویلې خبریالانو ته زیات ګواښونه د وسلوالو او حکومتي چارواکو لخوا ورکول کیږي. تاسو لمشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د مالیه وزارت اعلان کړی دی چې د حقانی وسلوالې شبکې د درو قمندانانو شتمنۍ یې کنګل کړي دي. تیره ورځ د امریکا د مالیه وزارت لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي د حقانی شبکې سیدالله جان، یحیی حقانی او محمد عمر زدران ټوله شتمنۍ یې کنګل کړې ده. په بیان کې سیدالله جان د افغانستان شمالي زون یو مهم قمندان، یحیی حقانی د حقانی شبکې د پوځي او مالی مرستو پروپاګانډي خبرونکې او محمد عمر زدران د شبکې لخوا د خوست والی په توګه پیژندل شوی دی. د اولمپیک نړیواله کمیټې ته د وینا پر وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر هم جنس بازانو بریدونه او د هغوی پر وړاندې توپیر پالنه غندلې ده. نوموړي دا خبرې نن د روسیې په سوچي کې د 2014 زیږیز کال د ژمی اولمپیک لوبو تر پیل یو ورځ مخکې کړې دي. بان وویل دوی ټول باید پر هم جنس خوخو د حملو پر ضد غږ پورته کړي. دوی باید د هغوی نیولو، زندانی کولو او پر هغوی د توپیري بندیزونو مخالفت وکړي. بان دا خبرې هغه وخت کړي دي چې په نړیواله توګه د روسیې پر هغه قانون انتقاد کیږي چې پکې د هم جنس خوخۍ پر پروپاګنډې بندیز لګول شوی دی. ناقدان وایي دا قانون د هم جنس خوخو د حقونو ملاتړ لپاره د هر ډول ولسی اظهار مخه نیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته باور ورکړی دی چې د لوبو پر مهال به هیڅ توپیر نه پالي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله وزیره وکټوریا نولینډ نن په اوکراین کې له جمهوریت پلوه مظاهره کوونکو سره د واشنگتن ملاتړ خودو لپاره کیف ته ځي. نولینډ دا سفر تر هغه وروسته کوي چې د دوشنبه یا ګل پر ورځ امریکا له اروپایي ټولنې سره د اوکراین لپاره د ممکنه مالی مرستو په اړه د خبرو کولو پخلی وکړ. مسکو پرون خبرداری ورکړ چې اوکراین ته د 15 اربع ډالرو د اقتصادي ژغورنې وړاندیز د ولسمشر وکټور یانوکوویچ له مسکو سره د کیف له مخکینۍ ژمنتیا سره تړلی دی. کرملین د دې پیسو ورکولو ژمنه تر غیب وروسته وکړه چې یانوکوویچ له روسیې سره د ښو اړیکو په خاطر له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو تړون رد کړ. په عین وخت کې د کیف اپوزیشن مظاهره کوونکي وایي دوی به د پارلمان نننۍ غونډې د باندې ولاړ وي او د هیواد په اساسي قانون کې به د بدلون غوښتنې جاري ساتي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو تګلارې مشر کیترین اشټن پرون په کیف کې وویل د اوکراین بحران هواري لپاره باید لا ډېر کار وشي. د بشری حقوقو څار نړیواله اداره وایي چې عراقي چارواکي په دغه هیواد کې پر خزینه قیدیانو تشدد کوي او ورسره ناوړه سلوک کوي. د بشری حقوقو د څار نړیواله ادارې نن په خپل خپور شوی رپورت کې ویلي دي چې د عراق امنیتي ځواکونه په غیر قانوني توګه په سلګونه خزي په حراست کې اخیستې دي او د دغه بندیانو پر ضد مقدمه د نړیوالو معیارونو مطابق نه دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د پامیر ساحل نه د غړي تازه خبرونه واوریدل. پروانه غړي کې به د ریپورتونه واوري. نن د پاکستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د دواړو خواوو د مذاکراتي کمیټو غونډه روانه ده. تازه حال درکو. د خیبر پښتونخوا په ټانګ ضلع کې د امن کمیټې او وسلوالو ترمنځ نښته کې د دواړو اړخونو یو یو تن وجل شوی. د ځایي پولیسو یو مشر مشال ریډیو ته په دې اړه وایي نن د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د محسود ځوانانو اتحادیه د خپلو غوښتنو په حق کې درنه شروع کړې ده. یو محسود ځوان وایي
نوای نسل د میش بالکل تابا ده کی ملاکه تا مهاجرت کړه ده اورا تا مشتا تعلیم نه ملاویږي څلويش زرا چې کوم سټوډنټ دي میش دا متاثر شوی دی.
او د انساني حقوقو ادارې وای پاکستان کې د خزو خلاف تشدد کې زیاتواله راغلي. یو ځوانه هنرمند چې په تیزاب اچول شوی خپل حال وای
ما تیزاب وړل بیا لکه په هسپتال ته ځلارم لکه التم غیوانه غستما نن چې ما صدا کې شوی د ارسخ او مکه کسان دي مطلب چاته درور نه ویلې چاته د پلان نه ویلې مکه کسان دي چې د زمانه مخړی یو
د پښتونخوا او سیمې یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. د دې غړې په دویم نیمایي کې به د موسیقي هفتوار پروګرام د سندرو امیل واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شئ. لکه څنګه چې مو خبرونه کې واوریدل راځو امدغه موضوع ته. اولنۍ موضوع زمونږ دا ده چې پاکستان کې د حکومت او د وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د دواړو خواوو کمیټې نن غونډه کوي. دا وخت د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. قدرمنه الله دې په خیر راولاله د دغه غونډې تفصیل را سره شریکه.
جی ډیر مننه. زه تاسو ته وایم چې لږه شیبه وړاندې چې اسلام آباد کې د امن لپاره د حکومتي د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټي او دغه رنګ د طالبان لخوا کمیټي چې کومه ټاکل شوی ده د هغوی د وخت په اسلام آباد کې لومړی بازار ته ملاقات شروع دی او د دې ملاقات ایجنډې په اړه باندې چې دی د دوانو ډلو غړو چې دی نو هغې رسنیو سره خبرې کړې وې او د هغوی دا ویل چې دا ملاقات چې کوم دی دا لومړی ملاقات دا پر دوانو خواو د اعتماد د فضا قائم ساتلو لپاره کیږي او دغه شانتې به په دې کې دا هم کیږي چې یو بل ته تجویزونه وړاندې شي یو بل ته تجویزونه ورکړی شي چې آیا دا مذاکرات او دا لای حمل چې کوم دی دا کړنلار چې دی دا به څنګه مخ په وړاندې بوتلی شي او کوم کوم ځای کې ملاقات کیږي او څنګه به کیږي له دې وروسته به نور چې کوم دی د راتلونکو ملاقاتونو تګلاره ټاکل کیږي دغه رنګ له دې وړاندې د تیرې مهې په ورځ باندې دا ملاقات کېدل و هو حکومتي کومه چې ډله ده د هغې د طالبانو د کمیټې نه ځینې وضاحتونه غوښتي کوم چې هغه وروستو د طالبانو کمیټې حکومتي ډلې ته ورکړې زه به تاسو دلته یو بله خبره دا هم وکړم چې د ملاقات نه لږه شېبه وړاندې د طالبانو لخوا کومه کمیټې چې ده د هغې یو غړی مولا نسیم الحق هغه د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان سره د دې مذاکراتو یا د دې ملاقات په اړه باندې خبرې ته هم وکړې او دا دواړو لخوا دا وټاکل شو چې د روزانه په بنیاد باندې با یو بل ته د مذاکراتو د پیشرفت یا د وړاندیز په حق
بالکل
ورکول کیږي
بالکل د دې غونډې نه پس چې کومې خبرې مخترا شي داغه حال بم تاسو نه یقینا چې اخلو و موریدل چې اسلام آباد کې د حکومت او د وسلوالو طالبانو د خوا ټاکل شوی چې کومې کمیټې دي دا غي ترمنځ غونډه روانه ده پاکستان حکومت او طالبان دواړه غواړي وایي چې سوله کېدلی شي خو بیا چې شرطونو ته وکتل شي نو ډېر لوی تضاد یا فرق پکې ښکاري او طالبان دا وایي چې د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو وتل ضروری دي دا راز پاکستان کې اسلامي شریعت نافذول ضروری دي خو حکومت وایي طالبان د ملک عینو مني په داسې حالاتو کې سوله سمره ممکن نه ده گلوبل پوسٹ پر مقاله لري چې نجیب عامر یې درته مهم ټکی وړاندې کوي
گلوبل پوسٹ لیکي د طالبانو په استازیتوب جرګه کونکو کسانو د چرشنبه په ورځ ویلي تر څو په پاکستان کې اسلامي شریعت نافذ شوی نه وي او له افغانستانه د امریکا په مشرۍ کې ځواکونه یو مخ وتل نه وي تر هغه د سولې هیڅ امکانات نشته دي ویب پانه لیکي د دغو سختو شرایطو سره هغه هلی مړاوي کیږي چې ګواکې حکومت د هغو یاغیانو خاتمه کول شي چې اټم بم لرونکي هیواد پاکستان یې له کلونو راهیسې پریشانه کړی دی د حکومت او طالب مذاکرات د ډلو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو هله ناکامه شو چې د سه شنبه په ورځ حکومتي ډلې د مقابل لوري سره لکتلو انکار وکړ او ځینې وضاحتونه وغوښتل ګلوبل پوسټ لیکي د دې باوجود چې کوم محل ویش ورته نه دی ټاکل شوی خو په نن سبا کې بیا امکانات شته چې د دواړو لورو استازي د یو بل سره مخامخ شي هلته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو یا د نه پاتې کېدو نښې لا هم روښانه نه دي ځکه د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د ولسمشر کرزي لخوا نه دی لاسلیک شوی او دلته د طالبانو لخوا ټاکل شوی دوه استازي مولانا سمیع الحق او مولانا عبدالعزیز وای تر سوله پولې پورې غاړه امریکایي ځواکونه پراته وي سوله نشي کېدای مولانا عبدالعزیز وای تر سو د طالبانو اساسي شرط چې اسلامي شریعت ته نافذ شي نوې منل شوی د سوله د تړون یو پسلو کې چانس هم نشته موړه وای کزنی طالبان سوله ته غاړه کېک دي هم خو نور به نګ دي ګلوبل پوسټ لیکي بل پلو حکومت بیا مهم شرط وړاندې کوي چې طالبان به د ملک اساسی قانون منی او په دې هیڅ سمجوته نشي کېدای مولانا عبدالعزیز وای طالبان غوښتنه کوي چې د پاکستان سیکولر عدالتونه د لمن زوی وړل شي دا کار ممکن نه ښکاري خو حکومت باید وکړي ځکه چې جنگ د مسلې حل نه دی د طالبانو سره د حکومت خبرې تیر کال هغه محل په ټپه ودرېدلې چې د طالبانو مشر حکیم الله مسعود په ډرون برید کې وژل شو خو تیره اونۍ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا اعلان وکړ چې طالبانو ته په وروستي ځل د سولې یو بل چانس هم ورکوي مولانا عبدالعزیز وای که افغانستان د امریکا سره امنیتي تړون وکړي نو نړیوال ځواکونه به په سیمه کې پاتې شي او جنگ به دوام وکړي نو موړی وای افغانستان او پاکستان ګاونډي هیوادونه دي او د یو حالات په بل اغیز کوي
هم د موضوع سره تړلې یو بل ریپورت هم لرو چې په شمالي وزیرستان کې سلور وسلوال بیگا وجل شوې دي او ځایي چارواکي دا ګومان کوي چې دا د وسلوالو ترمنځ د تاو تریخوالي نتیجه کېدلې شي ځکه چې د دغه تاو تریخوالي په نتیجه کې وخت په وخت باندې وسلوال یو بل باندې هم بریدونه کوي او دغه راز پیښه رامنځته کوي تفصیل په دې ریپورت کې اورو
چارواکي وایي میران شاه میر علی سړک سره نږدې تپی سیمه کې دغه وسلوال په یو بینجو گاڑی کې روان وو چې هلته په درې نورو گاڑو کې ناس کسانو ور باندې ډزې پیل کړې او د زیات فایرینګ یا ډزو له کابله په نښه شوې گاڑی د اور لمبو په لمن کې واخیستو. د دوی په وینا وژلې شوې ځایي وسلوال دي چې پکې یو مقامی کمانډر شفیق او رف سرګردان په نامه پیژندل شوی دی. خو د استخباراتي ادارو چارواکو دا نه دي ویلي چې وژلې شوې د کمې مقامی وسلوالې ډلې سره تعلق لري. د سیمې اوسیدونکو هم مشال ریډیو ته د پیښې او وژل شوو وسلوالو تصدیق وکړو. شمالی وزیرستان کې وسلوالو طالبانو له اړخه د دې پیښې په اړه لا هم هیڅ نه دي ویلي شوي. شمالی وزیرستان کې د نوړاندې 2013 کال نومبر میاشتې په 19 نیټه هم میر علي موسکی سره نږدې حافظ ګلبادر ډلې مهم کماندان مولوي سیف الدین سره د دوه نورو ملګرو په ریموټ کنټرول بامی چاودنه کې وژل شوی وو.
همدغه راز په ټانک کې بیګا د ټانک ضلعي پولیس وایي چې د وسلوالو او امنیتي د امن کمیټې د غړو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې د دواړو غاړو نه یو یو تن وژل شوی دی. په دې حقله تفصیل درته دی رپورټ کې وړاندې کوو.
د ټانک پولیس خفیه ادارې چارواکو او د سیمې د اوسیدونکو د وینا په مطابق تیره شپه د ټانک نه د قطب لویدیځ په لوري د 14 کیلومتره په فاصله د کړي حیدر سوژا خوړ په سیمه کښې د ځایي امن کمیټۍ سرتیریو او طالبانو په منځ کښې د ډزونو بدلون وشه چې په نتیجه کښې یې د دواړه لوریو نه دوه کسان ووژل شول. وژلي دواړه کسان د شاکر الله او حیدر خان په نومونه پېژندلي شوي دي چې په کوم کښې یو د نیمې قبایلي سیمې جنډوله کړیوام او بل د ټانک کلي کړي درو سے دن کاجدائے. مشال ریڈیو پا داغا باریکش چھ دے ٹانک پولیس فورس مشر انور سعید کنڈینا پشتنا وکڑا آگوی پا دا رنگ حال راکن. یاد دیوی چھ دا پیشہ دش پہ دولس اوے بجے پمانچے دے کڑی ہے در سوجا خڑ پسیمک سے آگا وقت مکھ تراغ للا چکلا دی زئی امن کمیٹی پا وصلات رنگلیو کسانو چکمتا دی امنیتی فورسز دی سرتیریو کو مکہاں حاصل وا پا یو کورکش دی طالبانو سنگشتی شاکر اللہ دی موجود گئی پا اطلاع کروائی کاولا. زن ازاد ذرائع مشال ریڈیو تا دا ہاں و شوی دی چھ دی ڈزونو پا بطلون کش دی امنیتی فورسز یو سرتیرائی ہاں پر ارجلائی شوائی دائی خو حکومتی چارواکیو دا دی داوی پا خلائی کڑائی نہ دائی.
د تیرو لسو کلونو راهیسې د قبایلي سیمې ولس د ترهګرۍ او د هغې پر ضد بیا د پوځي عملیاتو له وجې د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی چې له وجې یې د دوی د ژوند هره برخه ډیره اغیزمنه شوې ده. د قبایلي سیمو یو شمیر رپورټونه تاسو ته مشال ریډیو درکوي او خاص توګه هغه ځوانان چې هغوی نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته درنا کړې ده یعنی په پرلت ناستی او خپل ځنې مطالبې غواړي چې حکومت یې ورته هواري کړي د هغې په حق کې هلته کې مظاهره کوي. د اسلام آباد دغه مظاهرې تفصیل درته په دې رپورټ کې درکوو.
د مسعود ژڼیو تنظیم په بلنه یو شمېر ژڼۍ چې په کوم کښې ځنې سپین ږیري او د مختلفو تعلیمي ادارو طالب علمونه شامل دي یو ځل بیا اسلام آباد ته رسېدلي دي چې کوم د مختلفو غوښتنو دپاره دا وخت د اسلام آباد ملي پریس کلب په مخامخ ناست پلاتۍ وهلې دي. په دا قبالیون کښې شامل یو تن ایډوکیټ کلیم الله ایشانګای مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېږي.
د خپل جایز حقوق د پوره انټرنټ نیشنل پریس کلب اسلام آباد مخشو پر امن احتجاجی کیمپ لگاوی چې په هغه کې میجو فریاد وری وزیر اعظم تا او صدر تا یونایټیډ نیشن دفتر مخشو میج پر امن احتجاج کوي.
د ژڼیو سره موجود یو طالب علم محمد رفیق ویایي
نوای نسل د میج بالکل تابا ده کې ملاکه تا مهاجرت کړه ده او راته مشتا تعلیم نه ملاویږي څلويش زره چې کوم سټوډنټ دي میج دا متاثر شوی دی ځکه میج دا ویي چې میج په پر امن طریقه سره خپل خبره تلوړ شي چې میج د سکون زندگی ترا کی او د خپل ژوند مول د عزت محافظ میج خپل جوړ مرشد او خپل د تعلیم سلسله دائم را وسو تجاري او دنیا ته دا پیغام ورکړي چې میر د امن کومي او امن خوشاوي او تعلیم ته میر توجه ورکاوي میر د ټپاک د واسلې د جنگ د جګړې ول کوم نه دی
د ژوند د ډالو سره د کورنر وتل یو سپین ژیره ملک غوث خان یای چې تر څو پر د کومي غشتنو د پاره دا ژوند دلته موجود وي زبا هم ور سره و
چې څو پر دا ژوند نو سپیک اوراته د لوړې تنه مرشي ها په اسلام آباد شه نو زو ور سره شاري کیا
د مسعود ژوند تنظیم مشر شرپا مسعود زیاتاوی
مقصد دا ده چې میر د خپل قوم د حقوق پر اوس چې کی و دنیا ته دا وشي چې نه ټول مسجد طلبون دي او نه ټول طلبون مسجد دي لکه څنګه د حکومت د نور خلک حق اوس خبره پکې په دخوره باندې مسجد عوام حق ته دغه حق پر میش په اسلام آباد شه تر کولم پلاته والی دور بیا پلاته ورته وای یغه پر نه چیږي تر څو پر میج یتیمون خورون باندې رند تخپل حق ملو شو وینوي
یاد دی وی چې مسعود ژړیو یو کال مخشه هم په دغاش په ورځو کې د اسلام آباد ملي پریس کلب په مخامخ احتجاجي کیمپ لګولای و چې کومې ورځ د پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان په ورتګ او لاوس پورته کان مسعود ژړی ویایي چې د یو کال تېرېدو باوجود د دوی غوښتنې چا ونه منلې ځکه دوی مجبور شول چې یو ځل بیا خپل احتجاج ته دوام ورکړي او حکومتي چارواکي د مسعود کوم د مشکلاتو نه خبر کړي
پختو وای مشال ریڈیو اور مشال ریډیو ته غوږی امریکا د حقانی وسلوالې ډلې درې کمانډران چې دوی پاکستانی دي او یو افغان دی په تور لیست کې شامل کړي دي. د دې نوړاندې هم د امریکا د خزانه وزارت د حقانی ډلې یو شمېر مشران په تور لیست کې شامل کړي وو. اسمت ساروان زمونږ همکار دی، درته په دې ریپورت کې وایي چې د حقانی ډلې دا درې کمانډران څوک دي او څه ډول فعالیتونه یې کول.
د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ د حقانی شبکې درې غړي د نړیوالو تروریستانو په خاص لیست کې شامل کړل. ویل کېږي چې د حقانی شبکې مرکزونه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وویل د حقانی شبکې سید الله جان، یحیی حقانی او محمد عمر زادران د دې شبکې کلیدي فعالان او مالی ملاتړ کوونکي دي. د حقانی شبکه کلونه مخکله د امریکا له لوري تروریستي ډله پیژندل شوې و. د امریکا د خزانه د وزارت په وینا سمیع الله جان چې د پاکستان تابع دی په افغانستان کې د حقانی شبکې قبندان د لوجستیکي چارو هم ژغونکي او له القاعده سره د حقانی شبکې رابط دی. یحیی حقانی هم چې د دې شبکې د مشر سراج الدین حقانی او شهید د پاکستان تبع دی. د امریکا د خزانه وزارت په وینا یحیی حقانی له القاعده شبکې سره د حقانی ډلې د رابط په توګه کار کوي. دا هم ویل شوی چې نوموړی یو وخت په افغانستان کې د القاعده شبکې قومندان او له طالبانو سره د دې شبکې رابط وو. خو محمد عمر زادران چې د افغانستان تبع دی په افغانستان کې د حقانی شبکې د قومندان په توګه فعالیت کوي او له طالبانو سره نږدې همکار دی. د نړیوالو تروریستانو په لیست کې د دغو درو تنو د شاملېدو په نتیجه کې به د هغوی شتمنۍ د امریکا د قوانینو پر اساس کنګل او له دوی سره د هر امریکایي راکړه ورکړه او تجارت منع شي. د حقانی شبکې مالی مشر د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په ډسو ووژل شو.
دا مشال ریډیو ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د اوباما انتظامیه د پاکستان لخوا د خواست وروسته په دغه هیواد کې ډرون بریدونه تر ډیره محدود کړی دي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکي د خپلې لیکي چې پاکستان دوی نه هم دغه غوښتنه لرله او دوی ورته په دې لړ کې انکار نه دی کړی. د مقالې نور تفصیل درته زموږ همکارا انیسا جمال وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې د اوباما انتظامیه د پاکستان لخوا له طالبانو سره د خبرو په موده کې د ډرون بریدونو د اودرولو د خواست وروسته په پاکستان کې د بریدونو تر ډیره محدوده کړې دي. د اوباما انتظامیه اشاره ورکړي چې کچر تل قاعده موجوده وي او امریکایي وګړو ته د دوی لخوا خطرې وي نو بیا به په راتلونکي کې هم امریکا د القاعده پر ضد کاروایی وکړي. په ډرون بریدونو کې کمی په نومبر میاشت کې د طالبانو د مشر حکیم الله محسود د وژنې وروسته په داسې وخت کې وشو چې د پاکستانی حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو لپاره هسي په لومړی مرحله کې وي. د دې پیښې نه وروسته طالبانو د خبرو نه انکار وکړ او پاکستانی حکومت په امریکا تور لګاو چې دا خبرې په ارادي توګه خرابې کړې. د دې هر څه وروسته د اوباما انتظامیه پر دې کار کوي چې د نواز شریف د حکومت سره اړیکې خې کړي. یو امریکایي چارواکي د پښتنو په ځواب کې له دې نه انکار وکړ چې ګنې پاکستان سره کومه رسمي معاهده شوې. نوموړي زیاته کړه چې له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو مسأله د پاکستان کورنۍ معامله ده. روزپاڼه لیکي له پاکستانی طالبانو سره د خبرو دویمه مرحله چې د نهې پر ورځ پیل کېده، خو د طالبانو لخوا د دوه نومل شوو استازو په مذاکراتو کې د برخې د اغېستو نه د انکار وروسته وځنډېده. په کانګرس کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند یو غړي او د استخباراتو په اړه د سینټ د کمیټې مشر مایک روجرز د نهې پر ورځ ویلي، په ډرون بریدونو کې د ولسمشر اوباما لخوا تیر کال بدلون یو مکمله ناکامي ده، دا به د امریکایانو ژوند له خطرو سره مخامخ کړي. روزپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې ډرون بریدونه پارزي توګه ودرېدلي، په یمن کې اوس هم دوام لري چې پکې په دې وروستیو کې عام وګړي هم وژل شوي دي. واشنگټن پوسټ لیکي وزیر اعظم نواز شریف د واک د سنبالولو لږه موده وروسته د ټولګوندیزې غونډې لخوا د امن د خبرو په اړه ملاتړ ترلاسه کړ. نوموړي تېره اونۍ د پاکستان پارلیمان ته وویل چې وسلوال بېګناه ولس او د پاکستان سرتیري په مسلسله توګه بچني، او که د امن په هکله هسې بریالي نه شوي نو ټول کام به د پوځي عملیاتو سره د سخت دریځې پر ضد ودرېږي. ورځپاڼه لیکي بلخوا د اوباما انتظامیه د ډېر کالونو راهیسې په پاکستان دا فشار اچوي چې د حقاني شبکې پر ضد پوځي عملیات وکړي. دا د افغان طالبانو هغه ډله ده چې مرکز یې په قبایلي سیمو کې دی.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې په دې هواد کې د خزو خلاف د تشدد کچا زیاته شوې ده. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وایي چې په پاکستان کې د خزو خلاف د تشدد په اړه ډیر قوانین هم موجود دي، خو په سمه توګه عملي کول کیږي نه. زموږ همکار انیس اجمل په دې حق لا درته یو ریپورت وړاندې کوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وایي چې په دغه هواد کې یو خو د خزو د حقوقو په اړه پوهاوی ورکول کیږي، نو بل پلو د خزو پر ضد د تشدد پیښې مخفسیاتې دودي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو سمر مین الله وایي چې په پاکستان کې د خزو پر ضد د تشدد په اړه ډیر قوانین جوړ شوي دي، خو په سمه توګه نه دي عملي شوي. سمر مین الله وایي په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پښتونخوا کې که یو خو ولس له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، نو بل خو د معاشري د بهتري لپاره خزینه کارکونکو سره د ټولنې له بد سلوک روان دی.
ټولو کې غټ مثال خو زموږ مخکې دی، ملالا پخپله دی. نو هغې هیڅ لیول باندې هیچا نه صرف سیکیورټی ور نه کړه، بلکې هغې ته خپل ملک هم پرېښودل وو. او هغې سره سره بیا فریدا هغه چې زموږ مخکې مثال دی، بیا په سوات کې ځینې داسې کیسې زموږ مخکې لراغلي دي. نو دا ټول خو چې دی سټیټ چې کله ریسپانسبلټی نه اخلي، او دا خو ټولو کې غټه مسله ده جی چې کله پورې مونږ خلکو لا فریډم آزادي د سوچ غنه ورکو، فریډم د خبره کولو نه ورکو، هیڅوک دلته سیکیورم نه فیل کوي.
سمر مین الله زیاتوي په پاکستان کې هغه ښځې چې لږ ډېری شهرت ترلاسه کړي پر ضد یې د تشدد واقعات زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سوات کې د سټیج یوه پیغله اداکاره شازیه چې څو میاشتې وړاندې یو تن یې په مخ تیزاب شیندلی وو، اوس ډېر د بدحالۍ او غریبۍ ژوند تېروي. د هغې د مخ او بدن یوه برخه سوځېدلې ده. نوموړې څو ورځې وړاندې مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو اوس د مالي ستونزو سره مخامخ ده.
ما تیزاب وړل بیا لکه په هسپتال ته ځلاړم، لکه هلته مغیوانه غستمه. نن چې ما سره دا کیس شوی دی نو هر څه مکه کسان دي، مطلب چاته د ورور نه ویلې، چاته د پلار نه ویلې، مکه کسان دي چې زمانه مخ اړوي.
دا اوسې د پښتو نامتو سندرغاړي غزاله جاوید چې د سوات اوسیدونکي وه، په 2012 کال کې وژل شو. بیا د خیبر ایجنسی فریده افریدی چې د خیر ښېګړې یوه کارکونکي وه، هم په 2012 کال کې وژل شوې ده. د خیر ښېګړې یوې ادارې استحکام شرکتی یا SPO یو چارواکي اعجاز دورانی چې په تیر دسمبر میاشت کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د ښځو د حقونو د پوهاوي په اړه یو کمپاین هم کړی وو، وایي چې د پاکستان حکومت د ښځو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
دلته دلته چې کوم کیسه مخه کرا شي هغه کې زیات تر لکه د هغوی پولیټیکل لایف فاونډیشن ډېر زیات راځي. نن د وراثت حواله سره چې کوم لغه دی دا غوی محروم کول دی د وراثت د حق نه هغه ډېر زیات دی سوري حواله سره چې کوم کیس دی خصوصا اوس په سوات مدین سایت ته یو کیس رپورټ شو تر شان دې نور به سوابې سایت ته یو کیس دوه رپورټ شو
بل خو د بشري حقوقو لپاره د کمی کمیشن یا نېشنل کمیشن آن د سټېټس اف وومن مشره انیس هارون وایي چې د پاکستان په ځینو برخو کې د ښځو پر ضد تشدد لا نور زیاتېږي
یہ ہر جگہ پاکستان میں ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قانون تو بدل گئے
د خصو پر ضد تشدد پیښې په ټول پاکستان کې کیږي د دې وجې دا دي چې قوانین خو جوړ شول خو په سمه توګه عملي کیږي نه او بیا جرمونه لا نور زیاتېږي ځکه چې مجرمانو ته سزا نه ورکول کیږي موږ سره چې تیر کال کمې شمېرې راغلي وې پاغې کې د خصو په وړاندې د ټولو نه زیاتې د تشدد پیښې په پنجاب کې شوې وې خو دا معلومات هم مخې ته راغلل چې په بلوچستان کې خصو سره تشدد لا زیات شوی دی
جو شرح ہے وہ بڑھی ہے
یاد دیوی چې د پاکستان تیر حکومت د خصو د تحفظ لپاره د وومن پروټیکشن بل او د تیزابو د پیښو د مخنیوي لپاره هم قوانین منظور کړي دي چې د بشري حقوقو د کارکونکو په وینا په سمه توګه نه دی عملي شوی
ریپورت کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د ښځو خلاف تشدد کې زیاتوالی راغلی دی او د دغه د مخنیوي لپاره چې کوم قانونونه دي نو هغه په سمه توګه عملي کیږي نه د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو سلور نیمې بجې دي د پامیر ساحل نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو
په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرو پاړه د حکومتي او طالبانو د کمیټې غړو ترمنځ غونډه روانه ده د مشال اړیو خبريال وایي د نننۍ غونډې ځای نه دی خودل شوی په غونډه کې د دواړو خواو ترمنځ د باور پیدا کولو او د سولې خبرو په بهیر کې د پرمختګونو پاړه خبرې کیږي پټان کې بیګانی مشپه د وسلوارو طالبانو او امن کمیټې غړو ترمنځ په ډزو کې د دواړو خواو یو یو کس وژل شوی دی د ټانګ پولیسو مشر انور سعید کونډی نن مشال اړیو ته وویل په پیښه کې د یو کس مړی دوی ترلاسه کړی دی چې شاکر الله نومیږي بل وژل شوی کس حیدر خان نومیږي چارواکی وای بیګا د شمالي وزیرستان د میرالی او میرامشاه ترمنځ پر سړک پر ډزو کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دی د جنوبی وزیرستان د مسودو ژړنو تنظیم په اسلام آباد کې د خبريالانو مرکز مخې ته احتجاجي ناشته کړې ده لمشال راډیو سره د خبرو پر وخت احتجاج کوونکو ویل دوی به تر هغې د خبريالانو مرکز مخې ته ناست وي چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي په افغانستان کې د خبريالانو خوندیتوب کمیټه وایي په هغه هیواد کې د تیر کال په وروستۍ نیمایي کې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی 15% کم شوی دی د امریکا د مالی وزارت اعلان کړی دی چې د حقانی وسلواله شبکې د درو قومندانانو شتمنۍ یې کنګل کړی دی تیر ورځ د امریکا د مالی وزارت وویل د حقانی شبکې سید الله جان یحیی حقانی او محمد عمر زدران ټول شتمنۍ یې کنګل کړی دی او د اولمپیک نړیوال کمیټې ته د وینا پر وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون پر همجنس بازانو بریدونه او د هغوی پر وړاندې توپیر فعالنه غندلې ده نوموړي دا خبره نن د روسیې په سوچي کې د 2014 زیږیز کال د ژمی اولمپیک لوبو تر پیل یو ورځ مخکې کړی ده
مشال ریډیو خبرونه اوري دا وخت درته اول د کورونو رسپانو د مهمو لیکنو غټ کی او بیا ورسته درته زمنګ همکار ملي حمیرزاده د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی وړاندې کوي
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې دا وخت د ټول پاکستان د قام سترګې د حکومت او طالبانو مذاکراتو اړخت دي او ګوري چې سبا کېږي خدا خبره هم د نظر وستل نه دی پکار چې دا دومره اسانه لار هم نه ده په دې لار کې هر کس مخندان مخې ترات لې شي ادارې مخکلي کې چې د تیر ورځو کې خیبر پختونخوا او سند کې د ترهګری په پیښو کې زیاتوالی شوی دی او تحریک طالبان د دې نه د لا تعلقي اعلان کړی دی خو دا به پوره نه وي بلکې تحریک طالبان لا د دې پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت سره مرسته پکار ده او بل ضروری خبره دار چې کله هم دوه ډلې خپل منځي اختلافات ختمول غواړي او د روغې جوړې اړخت زی نو د میډیا په ذریعہ مذاکرات نه کوي بلکې نیخ په نیغه کینی او مذاکرات وکړي او دې لړکی د نورې نړۍ مثالونه هم زموږ په وړاندې پراته دي ادریا اخیره کې د دې مسلې حل خای او لیکي چې طالبانو او حکومت لا د مذاکراتو لړکی دا خبره هم په نظر کې ساتل پکار ده چې لومړی ورځو کې دا معاملې سیمه ایز وا، خو اوس دې معاملې قومي او نړیوال شکل خپل کړی دی. نو باید چې طالبان د ملا عمر نه راهنمایي واخلي او حکومت هم د خپلو سیاسي ډلو سره د سلا مشورې سلسله جاری وساتي، ځکه چې چیلنجونه ډېر غټ دي، خو په دې قابو موندل هم ضروری دي. او که د اخلاص نه کار واغستی شو نو دا غټې مسلې هوارې دي شي. بل پلو د پیښور نه خپرېدونکي آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د پیښور په کوچه رسالدار کې د امام باړې مخې ته یو هوټل کې د ځان وژون کې 14 د لاسه 9 تنه مړه او د 500 نه زیات جوبل شوي دي، او ورسره هوټل او خواوشا ودانو ته هم زیان رسېدلی دی. بل طرف ته د اتوار په ماښام د پیښور سلیما کې هم 14 شوي دي چې ورسره بعضی کسان مړه او جوبل دي. اداریه وړاندې لیکي چې د پیښور د ننې علاقو کې چرته چې تنګې تنګې لارې کوسي دي، باید چې دغه ځای اوسیدونکي د خپل مدد په خپل د اصولو لاندې د سیکورټي انتظامات وکړي، او څه قسمه بد پیښه کې د جوبلو اسپتال ته رسولو کار هم پخپل وکړي، ځکه چې دې ځایونو او لارو کوڅو کې ډېر رش وي او مقامي خلکو ته اسانۍ او لنډې لارې معلومې وي، نو ورسره د ډېرو خلکو ژوند بچ کېدای شي. اداریا اخر کې وایي چې د کوچې رسالدار پیښه کې هم خلکو پخپله مړی او جوبل کسان لیډي ریډینګ اسپتال ته رسولي وو، او تر څو چې بلدیاتي نظام نوی راغلی تر هغه مقامی خلکو ته دا کردار تر سره کول پکار دي. باید چې پولیس او نور سکیورټی ادارې هم دې کار کې مداخلت ونکړي، نو ورسره به د څه قسمه بدی پیښی صورت کې رنځوران او جوبل زر تر زره علاج لپاره رسول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي یوې خواته کو کتل شینو له طالبانو سره د مذاکراتو خبره خخکاري. د اسلامي سختریزو یاد ډله چې تر سوري لاندې نورې وسلوالې ډلې کار کوي په زرګونو خلکو د وژلو ذمه واره ده. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د بریدونو په مخ نیولو کې پاتې راغلي دي او عدالتونه هم عدالتي کاروایي پر مخ نشي بوتللې. ورځپاڼه د پاکستان د سیاست لپاره وسلوال تر ټولو لوی ګواښ ګڼي چې له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې په ځینو علاقو کنټرول دی. رسپانه د سولې د خبرو اترو پاړه پښتنه راپورته کوي چې آیا د کامیابی امکان لري او دا چې روزانه قتل عام ودرول شي او که څنګه. په جواب کې رسپانه لیکي چې داسې نشي کېدی، ځکه چې کو پخوانو وختونو ته قتل شي نو معلومیږي چې په پاکستان کې له طالبانو سره وخت په وخت د مذاکراتو سمانه پاتې شوې ده. په تیرو وختونو کې د وسلوالو له کمانډرانو سره مقامي راضینامې شوې دي چې کچري دوی پر حکومتي هدفونو بریدونه ونکړي نو دوی ته به سن ویل کېږي. ورځپاڼه لیکي دغه شان راضینامې یوازې د محدود وخت لپاره پر ځای پاتې شوې دي. ډیلی ټلیګراف زیاتوي د وسلوالو په تاریخ کې د درزونو له امله مذاکراتي عمل ګرانیږي، ځکه چې په دې پوهېدل ګران وي چې له چا سره څوک خبرې کوي. د ورځپاڼې په خبره هغه کوم تړون چې پکې د پاکستانی ریاست لخوا په مکمل ډول د طالبانو شرطونه منل نه وي شامل، هغې ته به په دې سترګه کتل کېږي چې پاکستان د وسلوالو د خونړي کمپین واپس شروع کولو نه مخکې نور وخت ترلاسه کول غواړي. ورځپاڼه په دې کې د خطر یادونه کوي او وایي چې داسې ښکاري پاکستانی مشران نه پوهیږي چې څه وکړي. یو مکمل پوځي کاروای کول اوس هم د غوی لپاره یو مسله ده، ځکه چې پاکستانی طالبان له حقانی شبکې او هغو نورو وسلوالو ډلو سره تړلی ده چې په افغانستان کې د اسلام آباد اثر برقرار ساتلو لپاره استعمال شوی دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر هغو لارو چارو غور کوي چې په دسمبر کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به پاتې کېدونکي امریکایي سرتېري په څه شمېر کې وي او یا کچرې امریکایان په هیواد کې پاتې نه شي نو څه به کېږي. دغه بحث د اوباما په انتظامیه کې بیا هغه کشالې پیدا کړې دي چې په لومړي سر کې د درزونو د پیدا کولو وجه ګرځېدلې وي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې کرزي د واشنگټن له نظر سره سم یو غیر متوقع ملګری ثابت شوی دی، د انتظامیه پر افغان ستراتیژي تنقید کوونکي په 2014 کې له هیواده په مکمل ډول د وتلو خبره کوي. د اوباما په غیر پوځي حلقه کې ځینې کسان شک لري چې دغه جرنیلان د پاتې کېدونکي ځواک په هکله د کړنلارې په اړه کېدی شي د هغه د تیر ویستلو کوشش کوي، خو پوځي چارواکي وایي چې هر قسمه لارې خلاصې ساتل غواړي او تر نور هر چا زیات په هیواد کې پاتې کېدل غواړي. ورځپاڼه د امریکا د دفاعي چارو یو پخواني سلاحکار بیری پاول د خلیلي کې چې پوښتنه دا ده چې آیا د عراق په جګړه کې ترلاسه شوی سبق له افغانستان سره هم سمون خوري کو څنګه، او آیا هم هغه شان ګواښونه به مخامخ راځي او کنه. د نوموړي په خبره دا د انتظامیه لپاره یو مهمه پوښتنه ده. د امریکا د دفاع د وزارت چارواکي وایي اوباما ته د فیصلې لپاره د وخت ورکولو په ترڅ کې دوی د ځواکونو د بیا تنظیمولو کوشش کوي، او په سیمه کې د ځواکونو د پاتې کولو په لړ کې پر اوباما د فشار اچولو پر ځای دوی د وخت تیرېدلو سره د پاتې کېدلو په اړه د بیلابیلو احساساتو سره مخامخېږي.
ملیحا امیرزاده در تا د نړیوالې مطبوعاتي کتنو مهم ټکی اورول. اوس وخت شوې ده د سندرو امیل. د دې هفته په سندرو امیل کې د پښتو موسیقي په ودی او پرمختګ کې د ټولنیز میډیا د کردار په اړه اوري. د غراس په پاکستان کې په یوټیوب د انټرنیټ ویب پاڼه باندې بندیز لګیدلې ده. په دغه به هم خبرې واوري. خوږی سندرې درته پکې هم وړاندې کوي. دا پروګرام تاسو لپاره هارون باچا جوړ کړی دی.
قدرمن اوریدونکو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومنئ. مینوالو د یوې ژبې او د هغې د کلتور د ودې او پرمختګ لپاره د ټولنیز میډیا رول مهم ګڼل کیږي. پښتنو تعلیم یافته ځوانانو هم څو کلونه وشول چې فیسبوک، یوټیوب او په دې وروستیو کې ټویټر کارولو ته مخه کړې ده. هم له دغو لارو د سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو ترڅنګ په پښتو سندرو جوړې شوې ویډیوګانې هم خپرولې شي او په اړه یې کتونکي د خوښۍ او یا هم ناخوښۍ نظرونه ورکوي. دا چې ټولنیزا یا سوشل میډیا د پښتو موسیقۍ په ودې او پرمختیا کې څه رول لوبولی شي او پښتانه هنرمندان او فرهنګیان یې په څه ډول کاروي په اړه یې د یونه په سندرو امیل کې وري. ترڅنګ یې له څو سندرو خوند هم اخلي چې په پیل کې د ایاز خان په غږ دای و دروړو. خدایا دام دے ارمان جانان زما جانان جانان زما جانان کری خدایا دام دے ارمان بخلے دہر جانا لگستور دسمان جانان سما جانان جانان سما جانان جانان سما جانان اوریدونکو د سندرو امیل پروانه خبرونه کې د پښتو موسیقۍ د ودې لپاره د ټولنیز میډیا کارولو پر موضوع خبرې اوري. د خیبر پختونخوا د سوابۍ ضلع د شاه منصور کلی نزار یوسفزی چې له یوې مودې راهیسې د عربي اماراتو په دوبۍ کې ژوند او کار روزګار کوي او دغلته د پښتنو د ټولنې یو فعال غړی دی وایي شعوري هڅه کړې د انټرنیټ ټولنیزې شبکې د پښتو سندرو خپرولو لپاره وکاروي. نوموړی ادا کوي چې د خپرې کړې د پښتو سندرو ویډیوګانې زرګونه خلکو کتلې او خوښې کړې دي.
ما چې نن اته کله مخکې دا کار شروع نو پښتانه زلمی چې کمی چې هغه وخت را فیسبوک او دا انټرنیټ او دا شیزونه استعمال کړه اوسل نو اگر په نورو ژبو موسیقي او د نورو ژبو په سیانو پسې به ګرځېدل مونږ هغه خپل چې په څه طریقې سره د خپل ژبه دا موسیقي چې کومه هغه خلکو ترسو چې کوم خلک دا انټرنیټ چې کومه استعمالوي نو دا مونږ یو شوري کوشش کړو ډېر ستړي وو هغه وخت دلته چې مونږ سره دا انټرنیټ هم ډېر کافي لکه سلو لکه مونږ بیا هم لکه کول اوس دا څه شو چې لکه سور پښتانه زلمی دي هغه ټول لکه باقي فرمایشونه کوي چې دا تاسو د دې سندر غاړي د دې سندر غاړي موږ دا سندر پکار ده موږ دا پکار ده او موږ هم حق کسي کوو غوښتل خپل کوو او کوشش کوو چې هغه سندر چې دا د خون دي او تاسو ته مزه کوم چې دې ټول لیس دي چې یو یو ویډیو چې کنه سلو سلو درې درې زرو دو دو سره نو صرف شیر کړی را نو اندازه دې نه تاسو له دوی چې دا وسوند خلکو کچري وی لکه نو څنګه دا په څو د موسیقۍ په پرمختګ کې او خلکو ته پرسوولو کې ډیر لوی او مهم لاس چې کنه دا لري کېږي
اوریدونکو نزار یوسف زی زیاتوی پر یوټیوب انټرنیټي په پاڼه د پښتو شعر او ادب او موسیقۍ شخصي چینلونه جوړ کړی دي نو موږ له پښتانه ځوانان هم هڅوي چې د غرنګ چینلونه جوړ او پښتو سندرې پر خبرې کړي
یوټیوب کې ما مختلف پیټینډ سپک چینل جوړ کړی دی یو خالص ادبي چینل دی چې پاغي چې سمره د پښتو را مشاعري شي دي په لار او بر افغان وطن کې نو غټول مشاعري به کې مور شو دي او دا عجیب خبره ده چې هغه یو یو ویډیو په سرګونو خلکو قتل لري یو چې څنګه موږ خالص د زړو سندرو ده چې څنګه د هغه یو چینل ما جوړ کړی او هغه د ټول نه زیات مشهور او ټول نه زیات خلک چې کوم ګوري اگر زړو سندرو هغه چینل نه چره ګوري چې هغه کې هم په زرګونو زرګونو خلکو چې څنګه یو ویډیو راغې کتلی ده بل موږ دې نو سندرو چې څنګه د پرمازان لږ ده هغه په زرګونو خلکو چې څنګه هغه کتلی ده نو چینل خو ډیر زیات آسان نه چې چا څه کوم د جیمیل هغه چې کوم اکاونټ لري بس تر دې چې خپل او اپشن ناشي چې تاسو خپل چینل جوړو غواړي پي کې نو په هغه کې تاسو نایاب ویډیوګانې چې څنګه پرتی په کورونو کې نو هغه په کاله چې تاسو ورواچوي نو دغه ویډیوګانې چې ګندې نه په خوندې شي محفوظ به پاتې شي بلا ډېر ښه ښه کیسټي بلا ډېر ښه ویډیوګانې خلکو سره نو هغه روکه شوي او تاسو غواړي چې کدا چې تاسو څنګه نایاب سيزونه وي نو په کاله چې یوټیوب کې واچوي نو چې خلک فن واخلي بل خپل ژبې او د خپل کلتور او د خپل موسیقۍ ډېر لوی خدمت ته چاو کو نو په کار دي چې یې کړي
مان لا تپوس کوي چت بشراب کې کنا دلکا ملاتوي د جنت زه کنا مان لا تپوس کوي او تپوس کوي گوس منے کنا من لا تپوس کوے او تپوس کوے مانلا تپوس کوي چت بشراب کې کنا
اوریدونکو د بختیار خټک په غږمو سندره اوریدا دی. وای ټولنیز میډیا ځوانو پښتنو سندرغاړو ته فرصت برابر کړي چې خپل سندره او ورباندې جوړی ویډیوګانې زیات شمیر خلکو ته ورسوي. خټک زیاتوي د خپلو ویډیوګانو خپرولو لپاره هم زیاته تکیه د فیسبوک پر ویب پاڼه کوي.
ما پنځ باندې جی د هر شي څه فائدې څه نقصانات ای حکومت اړې دي ګټ اړه ته وګورو. نو ما پنځ باندې اسیم نن سبا موسیقي چې کوم ده نو زیاتره د نوې کول روان دي. پاږې کوي په ذهن کې ډیر داسې آیډیاز دي ایکسپریمنټل میوزیک چې کوم کوي دی ویډیوز په شکل کې په آډیوز په شکل کې چې هغه ته په مارکیټ کې ډیر خلک ته نوم نکېږي دا الکان خپل پیسو باندې هغه تجربه کوي. نو پاږې کې اکثر داسې وشي چې د دې سوشل میډیا په تر باندې موږ دومره تکړه تکړه الکان په لاس وراله ای تلاری گودری معلومی اینا زکه یونیورسيانو کالجونو کې ژوند ورکو اسن در نو غره شوی دی. نو ای چې داسې تجرباتي ونه شیو کې په دې باندې شیر کی. نو ما په خپل خدا خو ډیر خپل پوزټیو رول پلی کوي جی مثبت کار کوي. یقین کوي تاسو چې نن سبا دی ریډیو یا دی ټي وی نه زیات د ما سندرو په حق لمانه ځ خپل خبرو کومنو ما ته په دې سوشل میډیا باندې په فیس بک باندې ټول نه زیات فیډ بک ولاوی ګو مزدار خبره پکې دی چې تاسو لاس په لاس درته ملاو شي تاسو څنګه په خپل وال باندې څه شیر کی. ایون تاسو ویډیو الته کې ریکارډ ډیر مزدار دانی ویډیو ویډیو ما په فرست ټایم باندې فیس بک او کته ما سره شیر شي کنه. نو ما په خیال باندې خدا ډیر مثبت رول پلی کوي زه ودی په حق کې مې بالکل.
اوریدونکو بختیار خټک په پاکستان کې پر انټرنیټي ټولنیز ویب پاڼې یوټیوب د لګول شوی بندیز په یادولو سره وایي چې په ترڅ کې د پښتو موسیقۍ د پرمختګ لاره تړل شوې ده. نوموړی زیاتوي ځینو پښتنو سندرغاړو بیا شخصي ویب پاڼې جوړې کړې دي چې د ده په خبره د هنري کارونو پر مخ بیولو کې مرسته ورسره کوي.
نو په داسې ملک کې اوسېږي چې دا هر یو شی چې هغه سیاسي نظر شي کنه نو عمدہ چې ډېر سیاسي عناصر چې هغه په وجه باندې دا یوټیوب کې د نه آزادۍ حالانکه دا چې هم نه دا یوټیوب ته اپروچ یا ایکسس وشي هغه نور کمانډونه دي بل ځای نه بندا آن لائن شي خو بهر حال دا چې عام نه دی کنه. نو ما په نیز باندې خو په مثبت نظر باندې وته ګورو چې یوټیوب کولای دل پکار دی او دا د موږ د پښتو د موسیقۍ لپاره د نیمه کول لپاره دا یو ډېر ښه پلیټ فارم دی پکار دی باید چې دا استعمال کړي. ملګرو خو ډېر د وخت سره پنځه شپږ ویب سایټونه دغه شانګۍ جوړ کړي دي او د هغې ورته ډېر زیات ښه فیډ بیک هم ملاویږي. مزدار خبره دی چې هر کله بهر څه ته دا شوګانې یا داسې قسم ایونټونه کېږي هغې دپاره چې رابطه دی وکړي. نو تاسو یقین کوئ آی د ویب سایټ نه تصویران هم اغستي آی د هغه نه کلپس هم اغستي ویډیو چنکس هم اغستي هغې پروموز هم جوړ کړي. نو په هر حواله باندې دنیا سره بنده صرف په یو کلک باندې ټول دنیا سره شریکي دا اصل چې نوي دور دا نوي چیزونه دي پکاره دي چې سړی فائدہ والی کنه خو په ښه طریقه دی والی ناجائز دي نه استعمالي جائز طریقې سره استعمالي کې نو ډیر ښه شی دی.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا ملکن خیام یوسفزی چې شاعر دی او لتیری وی مدیره حیثیت د سعودي عربستان په ریاض ښار کې ژوند او کار روزګار کوي د پښتو ډاٹ نیٹ په نوم د پښتو شعرونو او موسیقۍ یو ځانګړې ویب پاڼه جوړ کړې ده. دی وایي له دغې لارې هڅه کوي چې مسافر پښتنو ته د پښتو معیاري شاعري او سندرې ورسوي.
2007 کې ما چې د دې پیل کړو هغه وخت کې زه یوازې وم، اوس الحمدلله نن سبا زما سره داسې ملګري دي چې په بیکګراوند کې ډېر زیات ما سره کومک کوي. نو پښتو ډاٹ نیٹ کې که تاسو وګورئ نو دې کې د کتابونو برخه هم شته، دې کې د موسیقۍ په حواله باندې هم، لکه مونږ سونه چې زمونږ کېدی شو د دې په مناسبت سره، نو هغه موسیقي هم د مختلفو فنکارانو راغونډ کړي دي. او ورسره د شاعرانو برخه که تاسو وګورئ نو غالبا یو 80 شاعران دي او د هغو کلامونه مې هم راټول کړي دي. په موسیقۍ کې په بهر هېوادونو کې تاسو لږ ریسنټلی البوم راغلی او درمان، نو زما خیال دی چې څونه ملګري په بهر ملکونو کې پراته دي هغو دم دغه د نیټ په لارې یا د نیټ په ذریعه باندې ډاونلوډ کړی دی یا اورېدلی دی، ځکه چې هر سړی خو د پاکستان نه آډیو کاپي نه شي ترلاسه کولی. د موسیقۍ په حواله یو داسې پیغام ما هغې کې ورکړی دی که چاته سه اعتراض وي، که هغه هر یو هنرمند وي، که هر څوک وي، چې یاره هغه دا نه غواړي چې یاره زما دا فن یا البوم یا کتاب یا هر څه چې وي چې یاره د دې پرچار دې ونیشي، یا زه دا نه غواړم چې ملګري دا ډاونلوډ کړي. نو بالکل مونږ هغې لپاره په سر سترګو د هغو خبره منو، او چې په کومه ورځ مونږ ته ووایي په سبا نه مونږ لرې کوو، خو تر اوسه پورې چا دا اعتراض نه دی کړی. جی
اوریدونکو، په پیښور کې خبریال او شاعر روخان یوسفزی چې د ځایی خبریالانو د وی ټولنې کلچرل جرنالیست فورم مشري هم کوي، وایي راتلونکي دور د ټولنیز میډیا دور دی او دا چې د اصلي او معیاري پښتو موسیقي خبرولو لپاره ترې ښه کار اخیستل کېدای شي.
لوګرام چې روان دور مطلب دا چې د پرنټ او د الکترونیک میډیا په ځمانه د سوشل میډیا دور دی، ځکه باید چې ښه استعمال وشي. دا اوس ټول دنیا سره لینک ته یو خبره ده، او ټول دنیا کې سوشل میډیا په کار راوستي. کومه موسیقي تر هغه خبره ته نه ځنه سندرې دا چې دا شوي دي چې هغه کم د سیریس کلچر په وجه باندې راغلي دي، چې هغه موږ هغه نظر ساتو یو معیار چې کوم ځای نو نرسېدو او چې څنګه خلک په دې پوهېږي. دا دا وی کار دے دکې چې لکه اوس خدای سوشل میډیا په فیسبوک باندې او سړی شه دغه سی ټوئیټر باندې بل څه باندې نو بل په کار دی چې دومره ویر نه په کار دی چې دا څه شیر کوم یا دا څه دا کوم کنه ډیر پر ځای دی چې څه چیک اینڈ بیلنس دا څه نظام خو نشته دی. او بیا دا چې کوم خلک دا استعمالوي نشي دا څه شی دغه کیږي چې هغه باندې دا هغه مخنیوي کیږي، دا یې خلاف خبره کیږي چې هغه دغه خپل شکمی دی کیږي او خپل ځای ته نشي. زه دا فکر لرم چې موږ د سوشل میډیا چې کوم نه دا په کار راولو، ځکه چې دا د انفارمیشن ټیکنالوژي چې کوم دور دی هیڅ اوس موږ بل لار نشته دی. نور میډیا باندې په چینلو باندې د هغوی خپلې پالیسۍ وي، د هغوی خپل ضرورتونه وي، د هغوی خپلې مجبورۍ وي، او دا داسې لار چې په دې کې هېڅ قسمه د اپروچ یا د نورو سیزونو د نورو مجبورو هغه اثر کې نشته دی. نو موږ په کار کې دغه موږ په ښه طریقې سره د خپلو کلچر د خپل دغه خیال ساتو، د خپلو روایت هم خیال ساتو، او د خپل معیار هم خیال ساتو، چې دنیا ته یا خلکو ته مردی نه څه به څه تاثر اخلي یا څه میسج باغې نه ځي.
اوریدونکو، په خبرونه کې مو د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ په لړ کې د ټولنیزې میډیا د رول په اړه واورېدل. د کلتوري چارو پښتانه پوهان په عین وخت کې له حکومته غوښتنه کوي چې پر یوټیوب د بندیز له لرې کولو سره د ځوانانو د هنري هلو ځلو پر وړاندې تړل شوې لارې پرانیزي. د خبرونې په پای کې له دې یوې بلې سندرې خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړئ. خاد او بریالي اوسئ.
شتیرش مون پاک دیدارونکو ما سر فکر شی چې یو بل ته ازارونکو های ازارونکو سر لرا شتیرش مون پاک دیدارونکو ما سر فکر شی چې یو بل ته ازارونکو های ازارونکو لوکی امزول تھوے بس کلو چې دې جن په د سرکارو نکو ما سر فکر شي چې یو بل تازارو نکو هاي ازارو نکو خلار نکل مبت خرار نکو ما سر فکر شیچ یو بلتا زار نکو ہائے ازار نکو
د تازه خبرونو سیمایزو رپورٹونو او خوگو سندرو باوری من